احمد بهزاد په غونډه کې ناستو هزارګانو ته وایي چې د افغانستان مرستندویو هیوادونو ته باید وښودل شي چې مرستې په افغانستان کې پر ځای نه لګیږي.
از مردم خود در تمام جهان، در جهان آزاد باید بخواهیم که بعد از تظاهرات کابل باید در مقابل پارلمان های کشورهای کمک کننده به افغانستان تظاهرات برگزار شود که حکومت فاسد افغانستان کمک های شما را هم حیف و میل می کند.
با ویدیو که دان نده سرگنده چه خاغل بهزاد دا ډول سرگندونه ولی کوي. خدا سه معلومی گی چه ده کابل تا ده سالنگ للاره ده ترکمنستان ده وارداتی برخنا ده غزولو پر مسیر اعتراض لری. بهزاد د خپلو خبرو په یوې برخه کې وایي چې دوی په بروکسل کې دا توانایي لري چې لس زره هزارګان راټول او د بروکسل غونډه اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته پر زهرو بدل کړي.
و از همین حالا باید برای اشرف غنی و عبدالله اعلام بکنیم کنفرانس بروکسل را زهر جانتان خواهیم کرد و جلسه استیضاح جهانیتان خواهیم ساخت. این توان را داریم که در بروکسل ده هزار هزاره را در پیرامون برگزاری کنفرانس بروکسل جمع بکنیم و اعلام بکنیم که در افغانستان تبعیض هست، ستم هست، نابرابری هست.
پولیسی جرگه که ده هرات ده خلق و استاز احمد بهزاد ده خبر پداس حال کی کوی چه تاکل شوی ده ناتو ده غلو هیوادونو دو ورزنه ناسته ده پنجشنبه پورز ده بروکسل پا مرکز بلجیم کی جوڑه شه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به نه یوازې د افغان امنیتي ځواکونو پر تمویل بلکې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت هم خبرې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان میناپال وایي چې افغانستان د امریکا، ناټو او نړیوالې ټولنې پر ژمنو عمل کړی او د ښاغلي بهزاد خبرې د خلکو په ګټه نه دي.
د افغانستان حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ هغه تعهدات چې سوي وو یو په یو باندې عملي سوي دي. د بهزاد درېدل یوازې د خپلو خلکو د ګټو په وړاندې باندې درېدل دي. دا هر حرکت چې په دغه برخه کې کیږي دا په ښکاره باندې د افغانستان د خلکو د ګټو په وړاندې باندې درېدل دي.
خاغلی بهزاد په داسې حال کې په بروکسل او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د هزارګانو د مظاهرو خبرې کوي چې کابل د دوشنبه په ورځ د زرګونو هزارګانو د مظاهرو شاهد و. که څه هم دا مظاهرې په سوله ییزه فضا کې وشوې خو د کابل د اوسیدونکو ورځنۍ چارې ټکنۍ کړې.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د یو شمېر بندیانو د ډله ییزې ازادۍ لپاره د هر ډول سیاسي او اداري پریکړې مخالف دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د تړون له مخې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ټول بندیان خوشي کوي. صفي الله ستانکزی جزئیات لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د هر یو بندي دوسیه باید په جلا توګه وڅېړل شي او ازادي یې د قانون له مخې وي. دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بندیانو د ډله ییزې بخښنې او د هغوی د ازادۍ په باب د هر ډول سیاسي او اداري پریکړې مخالفت کوي.
دغه زندانیانو د خوشي کولو په موقع باندې اداري او سیاسي بنا په اساس باندې مخالفت کوو، ولی موږ غواړو چې په دغه خوشي کولو کې همیشه د زندانیانو عدالتی بنیاد باید موجود وي، د قانون بنیاد باید موجود وي. داسې خلکو نیول، د هغوی ساتنه او بل اخره خوشی کول د عدالت په بنیاد وي.
د سرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله افغان حکومت د یو تړون له مخې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ټول بندیان خوشی کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لسته د حزب اسلامي د رهبر او نورو غړیو د نمونه او په هغوی د بندیزونو لرې کول، د بندیانو خوشی کول او پیښور له شمشتو کیمپه د حزب اسلامي د غړیو د کورنیو رالیږد په تیرو دوو میاشتو کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مهمې غوښتنې وې. اخو د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وایي چې د یاد ګوند نږدې 2000 غړي او پلاویان اوس وخت له افغان حکومت سره بندیان دي، خو دوی د سیاسي بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. د یاد پلاوی یو استازي محمد امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې کیدای شي یوازې لس په سلو کې بندیان سیاسي نه وي او د نورو په اړه هم موافقه شوې چې د تړون تر لاسلیک 2-3 میاشتې وروسته خوشی شي. دواړه لوریو په دې سلا وکړه چې په دې برخه کې کافي وخت باید ورکړل شي تر هغه چې جنایي او حق لبدي مسایل جلا شي او دا ثابت شي هغه کسان چې خلاصيږي د افغانستان حزب اسلامي متحدین دي. دواړه لوریو سلا وکړه چې تر دوه یا درې میاشتو پورې وخت ورکړل شي او تر هغه وخت د حزب اسلامي ټول بندیان را خوشي شي.
اسلامي افغانستان آزاد.
د افغانستان د سولې علي شورا هم ویلي و چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د تړون متن وروسته شوی او د سه شنبې پورز به ولسمشر اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته ورسیږي. خو جمهوری ریاست وایي چې تر اوسه پورې دغه تړون متن ښکېلو لوري ته نه دی رسیدلی. د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشي کولو د څرنګوالي په اړه خبرې له وخت مخکې دي او د تړون تر لاسلیک وروسته به جزئیات له خلکو سره شریک شي. د حزب اسلامي یو غوښتنه د بندیانو خوشي کول دي. دغو بندیانو د شمیر او دا چې څومره مسؤول دي دا به ټول کله چې تړون وروسته شو له خلکو سره شریک شي. خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې پخوا د یو شمیر بندیانو د ډله ایزې ازادۍ پر وخت د جنایي او سیاسي بندیانو توپیر نه دی مراد شوی او دوی هم خپل اندېښنه له حکومت سره شریکه کړې ده. دغه کمیسیون ویان ټینګار کوي چې د عدالت ټینګښت د نظام د مشروعیت لپاره ډیر مهم دی. بندیان باید د قانون له مخې خوشي شي، نه دا چې په ډله ایزه توګه خلاص شي. صفی الله ستانکزه، ازادي راډیو، کابل.
نه یا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2018 میلادي کال له پیل تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 50 پیښې ثبت شوې دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس وایي چې اوس هم د حکومتي چارواکو لخوا له خبریالانو سره تاوتریخوالی کیږي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
نایه د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په هیواد کې د خبریالانو پر وړاندې ورځ تر بلې په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه څرګندوي. د دغې ادارې اجرایي رئیس موجب خلوتګر د چهارشنبې په ورځ د افغان کارګرانو د ملي اتحادیې لخوا د ژورنالیستانو د ستاینې په غونډه کې وویل په هیواد کې خبریالان له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
در جریان امسال سال
دا روان 2018 میلادي کال په جریان کې په انفرادي توګه خبريالانو سره 50 موارد تاوتریخوالی شوی چې په هغه کې د خبريالانو وهل ټکول وشل او نیول کېدل شامل دي.
له خبريالانو سره د تاوتریخوالی تر ټولو تازه پیښه د دوشنبه په ورځ د جنبش روشنايي په مظاهره کې وشو چې له عمله یو تن خبريالان او د رسنیو کارکونکو د مظاهره چانو لخوا وهل ډبول سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستيال وای نجيب دانش د سه شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په مظاهره کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي عاملین به ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز وای چې اوس هم د حکومتي چارواکو لخوا له خبريالانو سره تاوتریخوالی کیږي.
امروز ادارات ما اداره کننده
نن ورځ موږ اداري او تر اوسه هم د ادارو والا دیموکراسي څه ډول چوال نه ده منلې. اوس هم زموږ اداره چاند خبريالانو په وړاندې له تاوتریخوالی کار اخلي.
افغانستان د بیان د ازادي په برخه کې د 180 هوادونو په ډله کې 130 ځای خپل کړی. خو د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې رئیس وای چې حکومت لا هم د هغو خبريالانو دوسیه نه دی بشپړې کړې چې په تیرو کلونو کې په هیواد کې وژل شوی.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کورنی کرکټ د لومړۍ درجه لوبډلو ترمن سیالي په ننګرهار کې پیل شوې چې د لسو ولایتونو لوبډلې پکښې برخه لري. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د کورنی کرکټ د لومړۍ درجه سیالۍ به د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې پیل شي. د کورنی کرکټ مسؤل جار عبدالرحیمزي د سه شنبې په مازیګر په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې دغه سیالۍ د سید جمال الدین افغان په نوم نومول شوې. نوموړي وویل چې په دې سیالیو کې د هیواد د لسو ولایتونو لوبډلې برخه لري.
دغه لس غور لوبډلې څلور پروس کال کوم سیم فائنلیست چوي، یعنی پروس کال د گریډ 1 سیالیو کوم سیم فائنلیست لوبډلې چوي. هغه پاتې چې پاغې کې ننګرهار، لغمان او پکتیا او خوست وو. هغه څلور پاتې او شپږ نورې لوبډلې چې دې ته لاره پیدا کړل. البته کاپیسا وتوانېدل چې دوه کال وروسته او بلخ همدارنګه وتوانېدل چې دوه کال وروسته ورته لاره پیدا کړي. کونړ چې خپل ګروپ ټاپ کړو لاره پیدا کړله د گریډ 1 سیالۍ ته. کندهار هم پم دغه ډول باندې او کابل هم. البته نوې ټیم په دې ته راغلې ده او شپږم ټیم، یعنی څلور غو شپږم دا شپږم ټیم د زابل ټیمو. زابل لوبډله لومړی ځل د زابل ولایتي لوبډله چې د گریډ 1 سیالۍ ته لاره پیدا کوي.
نوموړي وویل چې دغه لس لوبډلې په دوو ګروپونو ویشلې او هر لوبډله به په خپل ګروپ کې څلور سیالۍ تر سره کوي او له دواړو ګروپونو نه به غوره لوبډلې فائنل ته لاره پیدا کوي. د عبدالرحیمزي په خبره دوی په دغه لوبو کې ځوانو لوبغاړو ته زیات چانس ورکړي تر څو نوې استعدادونه را برسېره شي.
دغه پریکړه کړی وو او دغه پالیسی سره د کورنی کرکټ له پالیسی سره هم سمون خوري چې موږ ځوانان لوبغاړي لږ تر لږه په یو ولایتي لوبډله کې باید تر 50 فیصد نیولې تر 60 فیصد پورې 60 سلنه پورې باید ځوانان لوبغاړي جای په جای سی او په دغه هڅه کې موږ دا ځل بریالي شوي. هغه سینیئر یا زاړه لوبغاړي چې هغوی نور مخکې د مخکې تک چانس نه درلودو لاغو موږ یو څه احترامانه خو خواهش هم ترې کړی او بل دا چې پابندي پرې لګولې او نه هم دې پرېږي چې هغوی مخکې راشي. موږ غواړو چې هغوی په جای باندې ځوانان ریپلیس کړو. همداسې هم کړي دي.
د ختیځ زون د کرکټ بورډ مسول بختیار سایل وویل چې ختیځ یوازینی زون دی چې درې ولایتي لوبډلې په لومړۍ درجه سیالیو کې برخه اخلي. دی وایي په دې سیمه کې وړتیا زیاته ده او همدا لامل ده چې د دې زون درې لوبډلو لومړۍ درجه سیالیو ته لاره پیدا کړې.
لنیک مرغه د سپین غر زون نه د ختیځ ولایتونو نه یوازینی زون دی چې درې لوبډلې زمونږ په کې برخه لري. لغمان، ننګرهار او کونړ. بل هیڅ زون هم داسې نشته چې دوی د دوو نه زیاتې لوبډلې په کې برخه ولري. د دې لپاره ترتیبات دا دي چې دغه سیالۍ موږ په دوو میدانونو کې کوو. علت یې دا ده چې موږ غواړو تر روژې وړاندې دغه سیالۍ بشپړې کړو. دغه سیالۍ چې کله تمامېږي گریډ ون هغه سیالۍ دي چې یو لوبغاړی د دغه ځای نه کولی شي چې بیا الف ټیم ته یا ملي ټیم کیمپ ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د لومړۍ درجې لوبډلو نه به هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خپله وړتیا ښکاره کړي د ملي لوبډلې لپاره لاره پیدا کړي. د ویلو ده چې تیر کال د څلورو ولایتونو لوبډلې په لومړۍ درجه سیالیو کې شامل وي خو سږ کال شپږو نورو ولایتونو هم دې سیالیو ته لاره پیدا کړه.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپا ته په غیر قانوني توګه راغلو پناهغښتونکو کې ګڼ شمېر د کم عمر دي. دغه کوچنیان له کورنیو پرته د اروپایي هیوادونو په کوڅو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. ځینې یې له دوکانونو څخه غلاوي کوي. نور یې د مخدره موادو خرڅلاو ته مخه کړې ده څو ځان ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. تفصیل له ملالۍ بشیر ناوري.
په روم کې د ټرین د تمځای د باندې د کم عمر پناهغښتونکي مخدره مواد پلوري او د پیسو او کالو په بدل کې جنس پلوري. د سویډن په پلازمینه کې دوی له دوکانو خوراک غلا کوي او په کوڅو کې بدیږي. د فرانسې شمالي ساحل ته نږدې له کمپونو دغه کم عمره پناهغښتونکي د شپې لخوا د برتانیې پر لور روانو ټرکونو ته ټوپونه وهي چې برتانیې ته پکښې ولاړ سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې په ټوله اروپا کې د کم عمر پناهغښتونکو سیل راغلی چې یوازې او پرته له کورنیو ژوند کوي. دوی په بیروبار کې پټ وي او هیڅوک نه پوهیږي چې د دوی شمیر څومره دی. د یوروپول د اټکل له مخې شاوخوا 10,000 کوچنیان د پناه ځایونو ورک سوي دي. دغه کوچنیان اروپا ته له پناهغښتونکو څخه تر ټولو لویه ستونزه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د بالغو پناهغښتونکو په څیر اروپا ته د کوچنیانو سیل هم روان دی چې د امنیت یا اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو هلک چې عمران نومیږي او 14 کلن دی په اړه لیکلي چې پیاده تر اتو هیوادونو تیر سوی دی او اوس غواړي له کالیس کمپ څخه برتانیې ته ولاړ سي. راپور وایي چې عمران پاک کالی اغوندي او په آرامه د خپل ژوند کیسه کوي. د عمران بوټونه شکېدلې چې د ده د ژوند د ستونزو څرګندونه کوي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د ده پلار هغه وخت وواژه چې دی 8 یا 9 کلن و او وروسته یې د ده د وژلو تهدیدونه هم کول. مور یې کور خرڅ کړ او قاچاق وړونکي ته یې پیسې ورکړې چې عمران برتانیې ته ورسوي څو له خپل اکا سره یو ځای سي. عمران هڅې کوي برتانیې ته تلونکو ټرکونو ته ورټوب کړي چې دا کار ډېر له خطره ډک دی. د جنوري په میاشت کې یو بل 15 کلن هلک هغه وخت خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د ټرک له کړکۍ یې سر ایستلی و او سر یې له کوم خنډ سره ونښت. د ډیری کسانو پښې او لاسونه مات سوي چې غواړي روانو ټرکونو ته ورټوب کړي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له 4 میاشتو راهیسې یې له مور سره خبرې نه دي کړې او که هغه خبره سي چې دی په ځنګله کې اوسي ډېره به خوابدي سي. په 2015 کال کې شاوخوا 9,000 پناهغښتونکي تر 14 کاله عمر لرونکي کوچنیان وو چې اروپایي اتحادیه هیوادونو ته ننوتلي وو. ډیری د پناهغښتنې له کمپونو څخه په 2 ورځو کې دننه تښتي. د راپورونو له مخې تر ټولو لوی خطر دا دی چې دغه کوچنیان د جنایتکارانو، قاچاق وړونکو او په غیر قانوني توګه په خلکو جبري کار کوونکو لاسو ته لویږي.
تصید ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د امریکا مشرانو جرګې پرون هغه طرحه تایید کړه چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا د تروریستي حمله د قربانیانو کورنیو ته د اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ترکش کړي. دا طرحه به اوس د استازو مجلس ته د تصویب لپاره استول کیږي خو سپینې ماڼۍ د طرحې د ویټو کولو خبرداری ورکړی دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې کړکېچ څرګندوي. د ورځپاڼې د مقالې نور جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
سعودی عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په زغرده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سې شنبې په ورځ په سنا کې په دې اړه تر راګیري وروسته تایید کړه چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې کړي دي. د سعودي حکومت خبرداری ورکړی چې که دا طرحه په قانون بدله شي خپل 250 میلیارد ډالر به چې په امریکا کې د خزانې ضمانت ته یې ورکړي او نوره پانګه چې په امریکا کې یې بنده کړې باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو له لورې د دې پانګې د کنګل د امکان له ویرې به مجبور شي چې خپله سرمایه راغونډه کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې وو او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداری ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکي ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداری عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شایي د سپتمبر په حمله کې رول درلود تیری ویل سیز راهیسی تر پښتنی لاندې ده او پړه یې بیلابیل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حمله د قربانیانو کورنیو په ورستیو څو کلونو کې له بیلابیل قانوني لارو هڅه کړې چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سوکړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره یې شای مالکومه کړی وي. خو په 1948 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې له سو کېدو مسؤلیت ورکوي د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې دغه نوې تایید شوې طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حملې تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وژل کېږي استثنایي شرایط رامنځته کوي. که دا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لورې توشي شي دې ته به لاره هواره کړي چې د سپتمبر د 18 په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړې څېړنه وشي. له نیویارک څخه دیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دغې طرحې بدلیدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري. خو که یې دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي. د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان د خبرداري چې خپله پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي. د رپورټونو په حواله له هغو 19 کسانو چې د سپتمبر په 18 پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو.
تاسو د ازادي راډیو خبري ساعت اورید. په دې خبري ساعت کې د راټول شویو مهمو مطالبو فهرست یو ور بیا وړاندې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه 15 څلور اړخیزه غونډه روانه ده. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي فکر کوي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه شایي د پام وړ نتیجې ولري. بلخوا په بروکسل کې د افغانستان سره د پوځي او مالي مرستو پر دوام خبرې کیږي. راپورونه وایي حکومت غواړي ځینې سیاسي بندیان چې په هغو کې د حزب اسلامي غړي هم شامل دي خوشی کړي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دې مسلې انتقاد کړی دی. نایا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه د خبري لانو په وړاندې د تاوتریخوالي 50 پیښې ثبت شوې دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو په بروکسل کې خبري وکړي.